سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اگست 19 نیټه ده د دیش د خبرونه ته په خیر اغلس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکې خبرونه زه وحید فیضی
سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی من سهر عظیمی هستم این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد نخست می‌پردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان جهان در استانه دومین سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در فراخوان خواستار اشتراک شهروندان افغانستان در تظاهرات داخلی و خارجی علیه طالبان شدند. به گفته این فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در دو سال گذشته طالبان مرتکب جنایت‌های جنگی، جنایت‌های ضد انسانی، آپارتاید جنسیتی و قومی جابجایی‌ها و کوچ‌های اجباری، نسل‌کشی، تبعیض نژادی و تروریستی سازی جغرافیای افغانستان شدند و نباید در برابر اعمال این گروه خاموش ماند. این فعالان و مدافعان تظاهرات و اعتراضاتی را در کشورهای مختلف زیر نام هفته همبستگی با مردم افغانستان علیه گروه تروریستی و فاشیستی طالبان از 13 تا 20 آگوست برنامه‌ریزی کردند و طالبان تاکنون در رابطه با این اتهامات چیزی نگفتند، اما در گذشته ادعا کردند که حقوق مردم افغانستان بر اساس شریعت اسلام تامین است.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو د استخباراتو ادارې په تیرو څو ورځو کې د ننګرهار، پکتیا، غزنی او کندز په ولایتونو کې 15 سیمه ییز خبریالان نیولې دي. دغه مرکز په اعلامیه کې ویلي چې د ننګرهار په ولایت کې طالبان د حکومت د استخباراتو ادارې فقیر محمد فقیرزای او جان آغا صالحی د غرمې وروسته 3 بجې د جلال آباد په ښار کې د کلید راډیو د لافتر څخه لزان سره وړې دي. همداشان د طالبانو امنیتي چارواکو د پکتیا په ولایت کې د آریانا نیوز د کابل خبریال حسیب الله سراب د پنځشنبه په ورځ د دغه ولایت مرکز د ګردیز په ښار کې نیولې ده. په کندز کې هم د سلام وطندار رادیو شبکې خبریال حسیب حساس د کندز په ښار کې د اورانوس سیمایز ټلویزیون په دفتر کې د پنځشنبه د ورځې د سهار په 9 بجو نیولې ده. په غزنی کې بیا د باختر دولتي آژانس خبریال سید وحدت الله عبدلی د دغه ولایت د سیمایز چارواکو لخوا نیول شو او اوس هم طالبان سره په بار کې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د دغو خبریالانو د نیولو علت څرګند نه دي او نه هم طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه ویلي دي.
اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه 10 آگوست از کنگره این کشور خواست تا بیش از 13 میلیارد دلار را برای مصارف جدید نظامی به اوکراین منظور کند. شالاندا یانگ رئیس دفتر بودجه و مدیریت در نامه به کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان و سایر قانونگذاران گفته است این بودجه به اوکراین و سایر کشورهای آسیب پذیر و متاثر از تهاجم ظالمانه و تحریک ناشده روسیه کمک خواهد کرد. بر اساس معلومات این دفتر نزدیک به 10 میلیارد دلار بودجه جدید نظامی در بخش فعالیت‌هایی که هدف آن فراهم آوری تسلیحات دفاعی از ذخایر وزارت دفاع آمریکا و تسریع تولید تجهیزات جدید است مصرف خواهد شد.
د متحده ایالاتو د هوایی په ایالت کې چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې ځنګلي اورونو د دغه ایالت په یوه سیاحتي سیمه کې لږ تر لږه 55 تنه وژلې دي او ژغورونکي د ماوی د ځپل شوي ټاپو څخه د خلکو د ایستلو هڅه کوي. دغو اورونو د سمندر په غاړه کې د لای هاینا خار هم ځپلې دي. چارواکي وایي دغه چټک خپرېدونکي اور ډېر خلک اړ کړل چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره اوبو ته ځان وغورځوي. ولسمشر جو بایدن د لوی کارکېچ بلل دي او د ژغورنې د هڅو لپاره د غیالت د فدرال د مرستو اجازه ورکړي. د سیمې خلک وایي ډېر مرسته اړتیا لري او ممکن د خار بیا رغول کلونه ونیسي. د متحده ایالاتونو د ساحلي ګارد قمندانې اجا کرکسي سی ان ان ته ویلي چې د لومړنۍ راپورونو پر اساس شاوخوا 100 کسان اوبو ته لویدلې دي چې وژغورل شي. نوموړي وویل چې سیمې ته استول شوي الوتکې د لوګیو له کابله په سختۍ سره په ځمکه کې چلیدلی شي. خو دا خبرې وکړه چې د ساحلي ګارد کښتۍ او شاوخوا 50 کسان په اوبو کې ژغورلې دي.
افغانستان وکاله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو دوه کلونو کې پر افغانستان څه تیر شول؟ د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو له هڅو څخه نیولې تر بشري او اقتصادي کړکېچ پورې د دې ډلې تر واکمنې لاندې د خځو وضعیت مدني او د بیان ازادي د امریکا غږ د سپوږمکۍ ډیجیټلی شبکو او رادیوي چینلونو په ځانګړو پروګرامونو کې پدې تړاو د ریپورتونو څېړنو او ځانګړو مرکو لیدل مهیروي.
قدرمنو لیدونکو په خبرونه کې را سره د نبراسکا په پوهنتون کې د افغانستان د څېړنیز مرکز مشر شیرجان احمد زیم ملمدی چې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کوربی د ورستیو سرګندونو او د افغانستان د بشري مرستو په اړه د سیګار د راپور په اړه به ورسره بحث وکړو.
آقای احمد زیم به برنامه خوش آمدین. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم. قصر سفید در واکنش به نگرانی ها مبنی بر دسترسی طالبان به کمک های بشری در افغانستان گفته است که واشنگتن به طالبان پول فراهم نمی کند و چگونگی مصرف این کمک ها تحت نظارت قرار دارد. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده در یک صحبت با صدای آمریکا همچنان تاکید کرده است که واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، ولی به گفته این مقام آمریکایی تعامل مناسب با طالبان بعد دلیل بیرون کردن متحدین افغان واشنگتن و رسیدن کمک ها به مردم افغانستان ادامه خواهد داشت.
قصر سفید می گوید که ایالات متحده به طالبان پول نمی فرستد و از چگونگی مصرف کمک های بشری به مردم افغانستان به گونه متداوم نظارت می کند.
We don't give any funds to the Taliban.
ما به طالبان هیچ گونه پولی نمی دهیم. ما به شرکای خود، به شرکای بشری خود بودجه می دهیم که می توانند به افغانستان داخل شوند تا آن پول ها را منسجم کنند.
قبل از این مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته بود که پول مالیات دهندگان امریکایی به جیب طالبان می ریزد. آقای مکال این کار را قابل نکوهش خوانده و از قصر سفید خواستار شفافیت عاجل شده بود.
ما در مورد چگونگی به مصرف رسیدن این کمک ها و این که چه کسی از آن سود میبرد به گونه متداوم با شرکای خود صحبت میکنیم و ما این کار را ادامه خواهیم داد.
بر اساس گزارش اخیر دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، با وجود دخالت طالبان در کمک های بشری به افغانستان، ایالات متحده ای امریکا در دو سال گذشته بیش از $2 میلیارد به افغانها کمک کرده است. طالبان قبلا گفته بودند که در روند کمک های خارجی دخالت نکرده و تنها در بخش هماهنگی با نهادهای امدادرسان همکاری می کنند. قصر سفید همچنان تاکید کرده است که حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، ولی به گفته این قصر تعامل مناسب با طالبان به دلیل بیرون کردن متحدین افغان واشنگتن و رسیدن کمک ها به مردم افغانستان ادامه خواهد داشت.
طوری که مناسب و لازم است ما صحبت با طالبان را ادامه داده ایم، طوری که باید چنین باشد، به ویژه اگر تلاش دارید تا متحدینتان را و خانواده هایشان را از آن کشور بیرون کنید و این اطمینان حاصل شود تا کمک های بشر دوستانه را که سازمان های غیر حکومتی و دیگر کشورها برای افغانستان فراهم می کنند به مردم آن کشور برسد. بنابراین صحبت های مناسب بر اساس نیازمندی وجود داشته و ادامه خواهد داشت.
با گذشت نزدیک به 2 سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، هیچ کشور تا به حال حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. با وجود آن که طالبان تاکید دارند که همه شرایط برای به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کرده اند، ولی جامعه جهانی همواره طالبان را به نقض حقوق بشری مردم افغانستان متهم کرده است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
برای بحث بیشتر در مورد صحبت‌های آقای جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید با آقای احمد زی هستیم و گفتگویی با ایشان خواهیم داشت. جناب آقای احمد زی خوش آمدید.
مازال سب خبرون ته بخیر اغلی د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې امریکا طالبان ته پیسې نه ورکوي او افغانستان سره د بشري مرستو څارنه کوي. ولی د دې څارنې جزئیات د امریکا کانګرس سره شریک شوی نه دي. د ښاغلي کربی څرګندونې د سیګار راپور سره په ټکر کې دي که څنګه؟
اول خو باید د افغانستان سره د امریکا مرستې لړۍ دوه برخې لري. د جان کربی خبر چې بلتیا هم دوی طالبانو ته مستقیما پیسې نه ورکوي دا خبره سمه ده، ځکه د امریکا مرستې د ملګرو ملتونو د ادارې د خوا په افغانستان ته وړل کیږي. هغه وروستۍ خبره ده چې آیا دا مرستې د ملګرو ملتونو له خوا په افغانستان کې څرنګه په څه شکل په څه طرز باندې تقسیمېږي. دا دوم پړاو دی چې د امریکا متاسفانه کوم رول نه لري او هم نظارت نشي کولای. نو ستاسو پوښتنه چې د امریکا حکومت سیګار ته ولې پوره معلومات نشي ورکولای په دې اړه، ځکه امریکا هلته ظرفیت نه لري په افغانستان کې چې دغه مرستو نه په سمه توګه په ښه توګه نظارت وکړي. پوښتنې را پیدا کېږي کله چې امریکا ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي افغانستان ته انتقالېږي، هغه نه ورځ دا پیسې دا کومکونه افغانانو سره څرنګه تقسیمېږي او په څه طرز. آیا دا پوښتنه هم شته چې ځینې انجوګان په افغانستان کې طالب پلو انجوګان د هغوی خانه تاسیس شوي دي چې هغوی د مرستو په تقسیم کې بارز رول لري، هغوی دا ټاکي چې مرستې چا ته په کوم ځای کې ورکړل شي، دا تورونه هم لګول شوي دي. نو دلته ستونزه دا ده چې امریکایان هغه معلومات را لاسرسی نه لري په کره توګه چې هغه افراد دغه مرستې په مستقیمه توګه افغانانو ته تقسیموي. د ځمکې په بازار باندې په ولایتونو کې په کابل کې نور ځایونو کې هغه طالبانو اشخاص ته ورکول کېږي یا مستقیمه ته ورکول کېږي. نو که نظارت وګورو، متاسفانه هلته نظارت نشته. نظارت دې پورې شته چې افغانستان پورې پیسې وړل کېږي، هلته به ملګرو ملتونو ته ورکول کېږي. نو که د امریکا دولت سیګار دا راپور نشي ورکولی، دلیل یې همدا دی چې دوی معلومات نه لري، چې هغه وروسته یا اطمینان نه لري چې هغه وروسته پیسې په څه ډول یا په منصفانه ډول په شفاف ډول باندې د حکومتونه په رښتیا هم افغانانو ته رسول کېږي کنه.
بله جناب آقای احمدزای، سیگار گزارش داده که از بسته 40 میلیون دلاری که ایالات متحده به بانک مرکزی افغانستان ارسال میکنه طالبان استفاده میکنن. فکر میکنین راهی برای جلوگیری و رسیدن این کمک ها به وجه بهتر به مردم افغانستان وجود داره، بر علاوه که شما اشاره کردین که ظرفیت به خاطر این بازبینی بسیار محدود است در حال حاضر؟
مشکل است بگویم اگر از بررسی کمک های بشردوستانه امریکا و جهان در افغانستان نظارت عادلانه ای صورت بگیرد، چون که جهانیان در افغانستان مستقیما این کمک ها را بر افغانان نمیدن دست به دست، بلکه ادارات افغانی این جهای افغانی تحت اثر و نفوذ طالبان این مسئولیت دارند که طالبان تسهیل میکنه این کمک ها را تا بر افغانان برسند. سوال باید میشه که آیا طالبان در این صادق هستند یا خیر، یا تنها بر افرادی که مرتبط به گروهشان هستند این کمک ها داده میشه. بسیار کار مشکل است که حالا بگوییم که طریقی بهتر از این موجود است یا خیر. مسئولیت به طالبان راجع میشه که آیا این کمک ها را تنها به افراد وابسته خود و گروه خود میده یا تمام افغان های مستحق که مستحق کمک های بشر دوستانه از طرف جهان هستند به روزونا بدن. سوال بزرگ باید به طالبان راجع شود، نه به ادارات دیگه، چون که فعلا تسهیل کننده کمک ها در افغانستان طالبان هستند. ملل متحد و امریکا دارن ارائه میکنن کمک به افرادی که شاید مرتبط با طالبان باشن یا تحت اثر و نفوذ طالبان باشن یا مستقلانه نمیتوانند کمک را به اساس مقررات ملل متحد به افغانها توزیع کنند. شاید تحت اثر طالبان باشد نمیتوانند عادلانه کمک را تقسیم کنند.
مزید سب در امریکا در متحد ایالاتو در اساس در خونه در بحران آمریکا در کمیتی مشر مایکل مکال هم افغانستان سر دمرست و پاره در وضاحت غوښتنه کرده، ولی تر اوسه پورې چې دوه کاله تیریږي یو وضاحت په دې اړه پیدا شوی نه دی؟
وضاحت مشکل ده. څرنګه چې ما مخکې وویلی چې کله چې شفافیت موجود نه وي په مرستو کې او خلک نه پوهېږي چې دا مرستې په څه ډول افغانانو ته رسېږي، آیا مستقیم ته رسول کېږي، دلته پوښتنې پیدا کېږي چې آیا دلته ظرفیت موجود دی چې د هغه په اساس باندې دغه وضاحت ورکړل شي که نه. متاسفانه دا موضوع ته سیاسي برخورد ورکړل شوی تر اوسه پورې. که چېرې تخنیکي اړخ ته وګورو، تخنیکي ظرفیت هلته نشته ده چې د دې وضاحت لپاره معلومات راټول کړي چې په رښتیا هم دغه ډول مرستې افغانستان کې مثمرې تمامې شوې دي، یعنې مستقیم خلق تر رسیدلې دي کنه. په عمومي ډول باندې دې کې شک نشته د غمرست افغانستان اقتصاد تمرسته کړ، د افغانستان اقتصاد د غمرست په اساس لا ولاړ دی، افغاني ارزښت خپل ساتره دی. یوازنی کومک چې نړۍ امریکا سره بیلن کړی دی، افغانستان سره کړی دی، د پولي ارزښت د دغه کومکونو د وجه نه دی. دا کریډیټ باید طالبان ونه خلي، بلکې نړۍ واخلي. نو مشکل دا چې د امریکا حکومت د وضاحت ورکړي خپل نمائندګانو ته پارلمان کې، نور د وضاحت ورکړي امریکا کې د افغانستان کې دغه امریکایي مرستې په څه ډول لیکل کېږي، ځکه امریکا دا ظرفیت متاسفانه یا نړۍ دا ظرفیت په افغانستان کې دا نه لري، هلته موجود نه دی چې وګوري دغه مرستې په منصفانه توګه نه په شفافانه توګه باندې مستقیم تقسیم کړي کنه.
بله جناب آقای احمدزای، سیگار در گزارش گفته که بانک مرکزی افغانستان فاقد استقلالیت از حکومت طالبان بوده و برای جلوگیری از پولشویی و تمویل تروریسم تدابیر کافی رو دست نداره. با باور شما در حکومت های مثل حکومت طالبان که پس از دو سال هیچ کشوری او را به رسمیت نشناخته، کنترل کنترل تام روی پول و عواید بانک مرکزی کشور چه پیامدی خواهد داشت؟ با اینکه ما در دو سال گذشته هیچ انعطافی هم از طالبان ندیدیم، طالبان بر اساس توافقنامه دوحا آمدند، جامعه جهانی در حالتی که کرنش از سوی طالبان نمیبینه، دیگه چه گزینه‌ای داره به خاطر که این وضعیت کنترل کنه؟
اول خب باید بگم که این کار غیر مقبولانه بود که جهانیانی توقع داشتن که در ساختار بانک مرکزی افغانستان اثر و نفوذ طالبان نباشه، کاری که غیر عقلانه بود. واضحا طالبان حاکم در افغانستان هستند، در تمام ابعاد جامعه و سیاست و دولتداری افغانستان اثر خود را دارن، حاکم هستند، هم زور دارن و هم سیاست داخلی افغانستان را پیش میبرن. اونا این مسئولیت خود دانستند که به هر صورتی که باشد بر اساس خواستهای خودشان پول افغانستان و یا پالیسی پولی افغانستان از طریق بانک مرکزی اداره کنند. متاسفانه اگر جهانیان و طالبان اینجا تعامل با تعامل نزدیک نیاوند، شاید ضررش به مردم افغانستان برسد، چون که ما میبینیم کمکایی که جهان برای افغانستان میکنند کاهش مییابد. 40 میلیون دلار بود، شاید کمتر شود. جهانیان امی اراده ای که قبلا داشتن متاسفانه ضعیف‌تر میشه. متاسفانه تاوان و ضررش به مردم افغانستان، چون که فعلا حکومت افغانستان که در دست طالبان هستند ظرفیت ازیر نداره که تمام ضروریات مردم افغانستان رفع کنند. باز هم متکی به کمکای 40 میلیون دلاری هفتگی از طرف دنیا هستند. عایدات داخلی افغانستان به شکل نیستن که به شکل منصفانه شفافانه و تمام ضرورت مردم افغانستان بررسی کنه یا رسیدگی بتواند. مشکل است بگویم که جهانیان این را در نظر گرفته که طالبان ظرفیت خود بالا ببرد تا این تمام کمک ها یا پول های داخلی افغانستان به اساس منفعت مردم افغانستان مصرف کنه یا خیر. وزن عایدات افغانستان بیشتر شده، اما شفافیت در مصرف عایدات افغانستان تا بال متاسفانه موجود نیست و طالبان هم تاوار بودجه را بیان کردن، اما طرز مصرف از به شکل حکومت مسئول متاسفانه مردم افغانستان را نکردن.
اما جسم یو لاند جواب کوم تر که تاسو مکه د تعامل یادونه وکړه، په تیر دوه کلونو کې طالبان سره د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ ګڼو هیوادونو راشه درشه درلودله، خو سیاسي وضعیت لکه څنګه چې تمه کیږي په افغانستان کې هغه څه نه دی. راتلونکي کومه خواته روانه ده؟
د بعد مره کوم کله چې افغانان فعلا د افغانستان کې حاکمین په دې اراده نه وي چې نړۍ سره په سمه توګه تعامل وکړي، د افغانستان آینده متاسفانه بدې خواته روانه ده. د افغانستان اوسنی حاکمینو ته راجع کیږي دا پوښتنه چې دی آیا افغانستان خلکو ته مخلص دی یا افغانستان ته مخلص دی چې د نه یوازې په لنډ مهال کې د دوی خپل سیاسي او نظامی اهداف ترلاسه کړي، بلکې په اوږد مهال کې د افغانستان د خلکو ضرورت رفع کولو لپاره څه پالیسي لري. متاسفانه فعلا حاکمین نه کومه تګلاره لري، نه کومه نقشه لري، نه کومه اقتصادي تګلاره، نه سیاسي تګلاره لري چې د افغانستان معضلات اول په داخل کې څرنګه حل کړي، په اساس نړیوال سره معاملو کې تعامل کوي. دا تعامل ظرفیت نه وینه مازوس متاسفانه آینده به داسې روانه وي چې طالبان په خپل هغه د زور واقعي خبره کوي، په خپل زور چل وایي چې د خپل داخلي موضوع د تاسو حق نه درکوز موږ داخلي موضوع خبره کوي. دا متاسفانه تعامل لار نه ده.
د نبرسکا پوندل کې د افغانستان د چرنیز مرکز مشر شیجان احمد صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې مل موږ سره ګډون وکړ.
ممنون تاسو.
افغانستان دو سال زیر سلطه طالبان. در دو سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
رویدادهای اخیر امنیتی در پاکستان و ادعاها مبنی بر دست داشتن افغان‌ها در این انفجارات و انتقاد از بسنده نبودن عملکرد طالبان مبنی بر جلوگیری از تردد جنگجویان به داخل پاکستان واکنش‌های مقامات حکومت طالبان را در پی داشته است.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر عارف علوی د چهارشنبه په ورځ اګست 9 د دغه هیواد د پارلمان د ړنګولو فرمان ورکړ. دا کار په پاکستان کې د یو سرپرست حکومت جوړېدو ته لار هواروي چې د انتخابات لارې به د بل حکومت تر جوړېدو پورې چارې مخته یوسي. دا پریکړه داسې مهال شوي چې د پاکستان یو مخکښ سیاستوال عمران خان په زندان کې محکوم شوی دی.
افراسیاب خطک یکی از اعضای سابق مجلس صنایع پاکستان مهمان این بخش برنامه هست و به ایشان خوش آمدید میگیم. سلام آقای خطک.
خطک صاحب خبرمان تبخیر اغلایی.
جناب آقای خطک، اگرچه طالبان افغانستان چندین بار تلاش کردند تا بین مقامات پاکستانی و طالبان پاکستانی صلح برقرار کنند اما موفق نشدند، یا فکر میکنین بین طالبان افغانستان و پاکستان اخیراً کشیدگی ها و تنش های ایجاد شده چی میباشد؟ دلیلش به خاطر چی رویدادها رخ داده؟
اصلا د پاکستان چې کوم افغانستان په باره کې سیاست دی دا زیاتره د پاکستان د جنرالانو لخوا جوړیږي او تطبیقیږي. نو هغوی ته یو مشکل پیښ دی او مشکل دا دی چې هغوی څنګه خلکو ته توجیه کړي پاکستان خلکو ته، ځکه چې دلته حمله زیات شوې دي، دهشتګردي زیاته شوې ده، حملې زیاتې شوې دي. نو په دې وجه باندې یو مشکل جوړ شوی دی او دغه مشکل ته ځواب ویلو دپاره پاکستانی جنرالان چې دي هغوی د طالبانو خلاف سختې خبرې کوي او خپلو خلکو ته اطمینان ورکول غواړي، مګر دهشتګردي له منځه نه ځي. نو د پاکستان سیاست د زدو نقیز سیاست دی افغانستان باره کې. دوی همیشه ویل چې افغانستان کې چې د ډاکټر اشرف غنی صاحب حکومت و یا حامد کرزي صاحب حکومت و، نو دوی وایي چې دا حکومتونه چې دي دوی ټي ټي پي ساتي او هندوستان دلته کې موجود دی او چې طالبان راشي نو دا وخت کې ټولې مسلې به حل شي. طالبان راغلو مسئلے زیات شوي، حل خو څنګه زیات شوي؟ ٹی ٹی پی چې دغه بندیخانو نه راووتو، امریکایي وسله چې افغانستان کې پاتې شوې وه هغه په لاس کې واغسته او پاکستان ته راغلو او ډېر سخت دلته قتل و قتال شروع کړو. لہذا دلته یو مشکل پاکستان ته دا چې هغه خلکو ته توجیه کولای نه شي چې طالبانو پروژه چې دوی دا پاکستان چې تقریبا 13 کالونو پروژه لري، دا پروژه خطرناکه پروژه ده او دا خو دوه مخې توره ده. هم افغانستان جوبل کوي او هم دلته کې هم خلک جوبل کوي. دا دهشتګردي ده، دهشتګري خو ترهګري خو دواړه طرف ته خلکو ته ضرر رسوي. لہذا زما خیال دا دی چې پاکستان حکومت غواړي چې خلکو ته دا نمود کړي چې ګویا دوی خپل تلاش کوي، خو ما یقین نه دی چې دیش را دا وضع چې دا سبي.
ستاسو د امنیت څرګندونو په دوام خټک سره د پاکستان د پاو چارواکي وای د ترهګرو ډلو لمنځه وړلو او د خپل خلکو د ساتلو لپاره په ټول توان سره وی هڅه کوي. خو افغان طالبانو ویلي چې دوی هیڅ اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. آیا د طالبانو او د پاکستان د پاو ترمنځ د تقابل امکان نه ني؟
نه، زما یقین نه دی. پاکستان او طالبان ډېرې ژورې اړیکې لري. طالبان د پاکستان یو پروژه ده او غربي هم پشتیبانی کوي. نو دا اصل کې لویه لوبه ده. دلته کې بیا یو دی بل د دهشتګردۍ خلاف نه دي جنگ امکانات کاری او دا جنگ به څنګه پیل کیږي؟ نو دهشتګردۍ خلاف جنگ هله کېدای شي چې دهشتګردي وي. نو دهشتګردي څوک دي؟ ٹی ٹی پی ده او داعش دی. نو دا دواړه دهشتګردي چې دوی به دا جنگ شروع کوي، نو پاکستان په دې کې خپل نقص پر پلی شوی دی او طالبان ته خپل نقص پر پلی شوی دی. نو دواړه خپل خپل نقص لوبوي، مګر په عمق کې په ژورتیا کې د یو بل سره ستراتیژیکې اړیکې لري. ما یقین نه دی چې هغه اړیکې له منځه ځي.
بله، با توجه به روابط پاکستان و طالبان و افغانستان، آقای خطک، و فعالیت های طالبان پاکستانی در داخل خاکان کشور، چرا مقامات پاکستانی تنها طالبان افغانستان را مقصر این وضعیت می دانند؟
اصلا مالک جمعی ارزو کرو پاکستان جنرالان جو زد و نقیز سیاست لري. دا مونږ ورته همیشه دلته ویلی دی چې طالبان خو یو سازمان دی او یو امیر دی، یو ایدیالوژي ده، او ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبانو هم بیعت کړی دی د افغانستان د طالبانو د امیر نه. لہذا دې کې دا دوه سازمانه نه دي، مګر دوی استخباراتي لوبې کولې. نو هغې لوبې لپاره ضرور وه چې دوی دا وانمود کړی وی گویا پی ٹی پی بیل دے تو افغان طالبان بیل دی. اس سے دا واقعیت افشا شو دا بیل نہ دی، یو دی لو دی دا دا اس وی چ گویا افغان طالبان سی دی شاته ولار دی، مطلب حقیقت کی دا یو طالبان دی کا ال طریقے دا
ٹھیک سب لکه سنگ چ نمونہ توپیر لري. تاسو څنګه ثابت ول شي، څنګه فرق کول شي چې دی وسره یو دی؟
دا خو دلته زمخ کې جوړ شوی دی موږ ته معلومه ده دا سې چې په 2001 کې دی طالبان پاکستانی طالبان دې سازمان دې لپاره جوړ کړو چې افغان طالبانو ضرورت درلود چې پاکستان کې دننه سنگرونه ولري خو هغه کې بیا مشکل دی ایجاد دو چې پاکستان دا انتبا نه کول غوښته چې گویا په ډیورنډ لائن نه شرق ته سیمه د افغان طالبانو په قبضه کې دی یا غیر اشغال کې دی لہذا دوی یو سازمان جوړ کړو پاکستانی طالبان دا سیمه باجور نه تر وزیرستان پورې دا سیمه هغه ته وسپارلې او هغه بیا قربانه شو افغان طالبان میلمانه شو دا 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 خو استخباراتي لوبه وه او ضرورت و پاکستان د اردو پن ضرورت و نو سازمان جوړ کړو خو هغې دپاره بیا یو کیسه جوړه کړه چې دا خو هندوستان دی شاته وغیرہ حقیقت کې دا هغوی پاکستان استخباراتو جوړ کړی سازمان ټی ٹی پی هم په دې لوبه کې لکه څنګه چې افغان طالبان
د راپورونو په اساس د افغان طالبانو د یو شمېر مشرانو کورنۍ لا هم په پاکستان کې میشتي د پاکستاني چارواکو افغان طالبان ترمنځ کړکیچ یا صحنه سازی نه ده چې غواړي خلک مصروف کړي او د پردې تر شا نور څه روان دي
کاملا صحنه سازی ده هیڅ یعنی د دوی ټول دارایي دلته ده دا چې کم اختر منصور د دې په خوانه امیر چې دلته وفات شو د هغه ټول دارایي وروته میلیارډر وغه دغه چې د نور میلیارډران دی دلته جدادونه اسلام آباد د دې جدادونه ډک دي د اسلام آباد کې ګټه ګټه پلازې لري دا زه دا ویل چې دوی شرخپلو کې ورانیږي نو ورانیږي دوی ګټه لري دوی مناسبات لري تاریخي دوی ګډه مناسبات لري دا سانه سازي د خلکو ته قریب ورکی افغانستان کې هم پاکستان کې
بله شما اشاره به صحنه سازی و آنچه سیاست پاکستان در قبال این موضوع هست داشتین مقامات پاکستانی بر علاوه گفتند که شواهدی را در دست دارند که نشان میده برخی از افغان‌ها در این حملات دست داشتند آیا فکر میکنین نشر نکردن این مدارک بر رسانه‌ها بخشی از آنچه که شما اشاره کردین به او هست
بله مدرسی دار ارزادی کنه که افغانستان که جنگو دا پاکستانی الته کې خلک نه جنگي د پاکستانی طالبان الته کې جنگ کې مصروف نه وو اوس پاکستان کې جنگ بینو افغان طالبان به کې مصروف نه وي دا یو سازمان دی واحد سازمان دی او پاکستان دې نه خبر دی دا اسی یو جست یو اکټ کې دی اکټ کې شو دوی نه خبر او اوس خبر شو دی همیشه خبر وي ته پتاوا ټول نه چې ما ارزو کړو افغان طالبان هم غرب نه پیسې اخلي ورته وایي چې دای سره جنگ کوو ما وړاندې تاسو ته برنامه کتله چې د بشری حکومتونو باندې ویجی نظارت پکار دی بالکل مګر داعش خلاف جنگ ته چې کوم پیسې امریکا ورکړي هغه نظارت پکار نه دی نو دا پیسې مخکې پاکستان او فوج به اخستي او اوس پاکستان فوج دې د سترګې په لاره دی پاکستان جنرالان چې دوی دلته کې دا جنگ بیا شروع کړي او امریکا دې سره دا پیسې دوباره ورکول شروع کړي نو دا جنگ متاسفانه یو اقتصاد جوړ شوی دی او دې کې ډېرې غټې میلیارډونو ډالرو ګټې دي او دا ګټې چې دي دا یو قسم ته سانه سازي کې پټول کیږي او دې لپاره بیا داسې کسی ایجادي کی چکویا کوشش موږ کوو چې دا جنگ بند کړو تر اگر دیو لره نه رهبری کیږي او مخاسم هوادونه چې دي شاته دي مګر اوس مخاسم هوادونه چته دي
بله
چې کابل کې د پاکستان د متحدین حکومت دی نو هند اگر ته کیسه کول شي یا بل هواد ته کیسه کول مګر دا
د پاکستان د سنا په خانه غړې افراسیاب خټک سپټي رضایت مننه چې له موږ سره مو په دې بحث کې ګډون وکړ
خیلی ممنون از شما
تشکر قدرمن دوستان د خبرونه هم په سوشل بوک پایت رسیدګي تاسو له ملتیا ډیر رضایت مننه تر بیا خې چاره
خدا نگهدار دوستان عزیز تا برنامه بعد
او وضعیت
نن او وضعیت
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشه په خیر راغلی د نن او زیاده پروگرام اوریدو ته تاسو ته هر کله و ما ستلی مشه د خړو نړیوال پروگرام دبليو اف پی ویلی دی چې د خپل نړیوالو همکارانو سره په ګډه په افغانستان کې د خزو د پیاوړتیا لپاره کار کوي په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت دغه دی سبانه بل سبا دو کال پوره کیږي سوال مون سره دا دی چې د حکومت نه علاوه یا د حکومت نه پرته خزه په خپل څنګه ځان او خپل کورنۍ ته د عاید مدارک او منابع پیدا کولی شي د حکومت او د نړیوال ټولنې مسؤلیت څه دی په همدې موضوع باندې مونږ د صبرینا حمیدی خور سره غږیږو او دا ګورو چې مخکې د خزو بشری حقوق او استعدادونو ته څومره توجه شوی و څومره تنه کار اخیستل شوی دی او د کورنۍ ژوند مخ کې څنګه وو او روسه له دې څخه کېدل شي دغه طالبانو په وخت کې څه واقعي شوی دی د دې په نظر څنګه اصلاحات راتل شي نو وګورم چې صبرینا حمیدی خور پروګرام ترغلې ده یا نه باید یادونه وکم چې صبرینا حمیدی په خوا د افغانستان په ختی زون کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس و او د خزو د حقوقو مبارزه ده صبرینا حمیدی ستلې مشې په خیر راغلې پروګرام ته
تاسو ته د خبرونه اوریدونکو ته خبر منام کارم ته سلامونه نکې
وعلیکم سلام کور دې ودان چې پروګرام ترغلې حمیدی خور د افغانستان حال خود درته معلوم دی د خزو حال درته معلوم دی چې په افغانستان کې د خزو شکایت څه دی وضعیت څه دی د طالبانو د حکومت د طرز او پالیسي د خزو محرومیت په خزو باندې ځنی بندیزونه چې د طالبانو د پالیسي او پرانا کې وضع شوی دی او زیاتره وخت دوی دلایل وایي چې مونږه شرایط ته ګورو شرایط ورته نه دي مساعد په پروګرام باندې کار کوو په تعلیمي نصاب باندې کار کوو په ټول مسایل کار کوو او هغه سي ازادي او هغه سي فرهنګ چې په خوا په دي حکومت کې وو د خارج نه راغلي او هغه خو نه غواړو شریعت تطبیقو مګر دغه حالات ته چې وګوري ژورنالیستان بیکار دي معلمان بیکار دي ډاکټران ټول کار نه لري زیاتره وتل دي زنه شفاخانو کلینیکونو کې چې چیرته شرایط مساعد دي او کلینیک شته الته خزشته کار کوي د رپورټونه راغلي دي کلینیکونو کې او شفاخانو کې زیاتره د خزو د خدماتو لپاره خزشته ولایتونو کې مرکز کې مګر دا اصلي مشکل نه حل کوي ستا په نظر د دبليو اف پی چوي چې مونږ په افغانستان کې د خزو د پیاوړتیا لپاره کار کوو دي معنی څه ده دبليو اف پی اوسه پوری سکړي او باز دې د دبليو اف پی به خزې څنګه پیاوړي کی په کومه طریقه
البته د کوم وخت نه چې زه د تاولات شاهد یم اوسه دا ورستی تاولات دبليو اف پی پی اداره یا حرکی توکو نړیوال سازمان همیش د فقر په حالت کې په اقتصادي بحران کې په سیاسي بحران کې او په ستونزمن حالت کې چې افغانستان کې ورځ تر بلې البته بدبختانه د بحرانونه مخ په زیاتېدو باندې او خلک د ستونزو سره مخامخ دي خصوصا ناسه طبقه د ځان بسیاري نه لپاره یا د اقتصادي خپلواکۍ لپاره یا مالي حقونو ته د لاسرسي لپاره د څه خاص لارې چارې لري او د دبليو سي دا په خوا هم د هغه کسانو چې د فقر د خاطلاندې ژوند کوو داخلي بي ځای شوی او راستنیدونکو د دې سره د خوراکي توکو په مقابل کې وړې پروژې البته لکه نظر په استعدادونو باندې چې په خوا هم میرمنو کداغه پروژې وی انوي میرمنو په ځینو سیمو کې خصوصا منګو تاسو د دې شایدانې چې په شمالي ولایتو کې په غربي ولایتو کې او حتی خپل په مشرقي ولایتو کې نظر په هغه پایداره توکو میرمنی مثلا د سروي په سات نامصفوي د غي په مسلات به خرڅول په کور کلی کې د دې ترڅنګ په کاروندو کې د کار کولو لاسي صنايعي د لارلې پاره سیمه کې مثلا په شمال کې غالي عبدلو او په مشرق کې د خامکونه او نور هغه پیداوار د منطقې ته ټوکري عبدلو دې ځای نظر په ما استعداد او په کومه عرفه کې چې خلک ورس کړو دا کارونه میرمنو کول چې په دغه ورستوي کې دغه پروژو د یو څه ناسه منسجم په دې معنی چې مختلف ګروپونه په یو ځکه یوې میرمنې چې هغه یو وړوکی کاروبار لرلو نو چې ممبر ټول کو میرمنې په یو که را ټول شي چا حیاتی چا د چرګانو ساتنه چا د په کاروندو کې کار کول چا د سروي ساتنه چا د هغې د مسؤلیت خرڅول غالی عبدالله او دا شیان په ټولو سیمو کې مروج شوي په دې وروستیو کې لاسي کارونه خامک او دا شیان او دا د میرمنو د اقتصادي بسیا دپاره د اقتصادي خپلواک د فار اثر یو اندازې پوری ماسر واقع شو ځکه دغه اقتصادي خپلواکي د میرمنو هم په خپل شخصیت باندې هم په اعتماد په نفس باندې هم په ځان باور باندې د تحصیلرلو هم د کورنۍ اقتصاد په پیاوړتیا باندې ځکه همدغه د فرد اقتصاد په کورنۍ او بالاخره په ټولنه دغه د افرادو تعارف او کار کول په هره برخه کې نظر په استعدادونو دا اقتصاد ته خپله دوران ورکوي خو بدبخته منګه ګورو چې په دې اخره کې چې خبرې زما وګدي نشي په مختلفو نمونو میرمنې خپل هغه اساسي حق چې د تعلیم حق او همدغه د تعلیم حق دی چې د یو ملت د ژوند لپاتې کېدلو لپاره دغه حق ما سره وکړي.
ښه دبليو پی خو وایي چې
نو هغه د تعلیم د حق نه باید محروم نه کړو. بیا وروسته د کار حق او همدغه د بیان د ازادۍ ګرځېدو ازادي عدالت او درسستي او دغه ټول مسایل د یو قوي زنجیر اریو یو کړی د کایو یو کړی د منځ زیاده یو کړی خرابي د غټون زنجیر خرابي هم په فطرانه تحصیل لري هم په ټولنه باندې او هم په هغه هواد او جغرافیه باندې
دا کوم شی نه چې تاسو بیان کړل کنه چې د خزو په افغانستان کې مخکې هم خپل ځانته کارونه پیدا کړی دي خپل جون مخکې ته به ولیدې لاسي صنایع ډیر شیان تاسو یاد کړل چې د خزو په مختلف ولایتونو کې کول یعنی د خپل کورنۍ سره به کومک او کمیلې کار درلود دوی به یو یعنی هم کار کاوه چې یو څه پیسې به راوړل کورته او غټه واټه به کوله دا هغه کارونه چې کسب چې د خلکو زده کړي و دي میرمنو زده کړي و کنه مګر اوس فکر کوي چې دا خو نو تعلیم او تحصیل ته ضرورت نه لري او خځې کول شي چې هم دا کارونه وسم او کې په افغانستان کې تاسو د دې امکان ویني کول شي خځې د رقم غفالیتونه و کې چرګانو روزل مثلا خامک دوزی ګل دوزی صنایع لاسی صنایع چې تاسو ویلې د ټوکرو جوړول چې تاسو ویلې سروې روزل او پاللو محصولاتونه کار اخستل خرڅول دا خو خزي وسم کولې شي کنه امکان شته
دقیقا دا مسائل خو زمونږه ټولنه کې کوي چې د یو دود او د سترو یو تعامل د مخې د پخوان د لاسروان هغه د وظایف ویش چې شو په ځینې سیمو کې میرمنو په کاروندو کې کار کولو میرمنو سروي ساتل دغه مسلات خرڅول دا چې بیا د هغه آیت کې د څومره خپلواک وي هغه به له مسله او وسم دا کولای شي او دغه لړۍ وسم جریان لري اته هغه میرمن چې لست میرمن وي د کارونو نه بیکاره شي خپل د مسلک نه لري پاتې شي اوس موږ ګورو چې ورځ تر بلې د بیکاری کچه اندازو کړو طبقې په منځ کې خپل وړي دوده که قدرت د یو سیاسي ګروپ په لاس کې ده او هغه سیاسي ګروپ صرف هغه کسان چې د دې په پرتګلار کې ورسره ملګری وي د دې په مخ لاس سره ورولو کې ملګری وي فرصتونه او زمینی هم هغه ته مساعده ولاه او هغه اهل د مسلک دی نه دي موږ تاسو ګورو چې په مختلفو سکتورونو کې همدغه کسان چې د سره مبارزه کې داخلو ولاه او د دې د مبارزه د هر مخه د پرواغه خوازي ده چې مخ د دې معلوم دي د سره لاس یو کړی ده اوس دې هغه ته د جواب دی په خاطر باندې یو فرصت مساعد کړی دی او کار نه هل د مسلک ته سپارل کیږي نه هل د تخصص ته سپارل کیږي کار هغه چا ته سپارل کیږي چې دغه سیاسي ډلې پورې تړلي خلک دي او که هغه عدلي ارګان نه دي که هغه قضایي ارګان نه دي یا که کشفي ادارې دي او بعضې د دې چارواکي او یا د دې د ادرس نه چې غږېږي یا که دا وایي چې چا په پخواني نظام کې کار کړی دی استل خو د سکتورونو نه بيخي اده د خبره معموله خبره ده په اخره تاسو باندې وینا او بعد خبري اوري چې دینه باید نور د ژوند اقوا غوښتل شي دینه ژوند کول حق نه لري ځکه دا یې هغه نظام کې کار کړل او هغه باید څه کسان چې په هغه نظام کې به مطابق خپل ورته او خدمت کړي نه به کوم سیاسي دریض لرلو او نه به کوم سیاسي موخه او صرف هغه سیاسي د ځان سره لرل هغه کوم علمي چې کوم تخصص چې دی لرلو یا کومه برخه کې چې دی تجربه لرله او درس ویلو دا هغه لاره مثلا د خدمت واقع شي هغه نه دی دغه د کار اقوا غوښتلو او په دې اخره تاسو لیدل چې د سارنوالي تشکیل دی منحل کړه مې دی ویلو د بیان د ازادۍ سرلاري ورستر بل دغه اوس ننګرهار کې دوه خبرې ان چې یعنی معلومه ده چې د دې هغه په کوم شک او په کوم ځان باندې د دې ازادۍ سره شوې ده ان یو څه ویډیو او تاسو فامیلونه دا غي نه خبر نه دي چې دوی په کوم ادرس او چیرته ودل شي هم دغه په نورو ولایتو کې دغه څه د نورو فاکتورونو خلک د تهدید سره د ستونزو سره او د مشکلات سره مخامخ
خا وزلته ز یو بل خبره کوم وغه دا چې د دبليو اف پی د مؤسسه خبره دوی البته د شرایط او حالات او تولیدل او وسوي چې منګه ماشينونه د خیاطي ماشينونه برابرو چې خزه په افغانستان کې په کورو کې ګندل او عبدل او دغه کارونه وکي او یو څو روزګار د دوی وچلېږي نو دا د خیاطي ماشين یا کور کې خیاطي کول یا بل د خو یو څو کورنۍ وته وي په دې خو دوی به مثلا جوړ کی کالی به وګنډي څوک به هغه واخلي چې بده شرایط کې چې د چا اقتصاد خنه ده او د دوی د لاسي صنایعو لپاره بازار چیرته ده بازار به ورته څنګه پیدا شي یا بازار شته څه په فکر چې د دې د صنایع خرڅ شي او کورنۍ ته ګټه ورسیږي کم بندوبست ستاسو په نظر چې په دې فعلی شرایطو کې خزو ته ګټه وکړي هغه بسې دا سوچ بیکار دی
دغه لاسی صنایع به تولیدي دي کاغه د حياتي د لارې کې خامکونه او نور کارونه چې د میرمنو کول ځکه په مختلفو سیمو کې دا کارونه فرق لري په ځینو سیمو کې مثلا حياتي او په ځینو سیمو کې نور دا واړه بزنسونه واته د خروندې میثاق پروژې چې په لیکېدل دا غین هم د میرمنو نظر غل کېدو د میرمنو اړتیا او اړتیا دواړه په نظر کې نیول کېدل نو وکم تر یو اندازې پورې هغه د ارزي او تقاضا او ارزي خبره ده لمړنۍ ټوکو ته تر یو اندازې پورې ضرورت شته ولاو کاغه په انسان اقتصاد په اړه لکه کدا لمړنۍ ټوکی تولیدي هغه به اکثرا تجربه لري ځانون تخپل بازار موندنه هم کوي مثلا په خارونو کې د بازار مارکیټونو سره او بعض دکاندارانو سره د اړیکې لري خپل تولیدات وړي د لاسي کارونه هغه د چرمو ګندل دي هغه لباسونه دي اوس بعض کسان چې په بهر کې ژوند کوي ځنی افغاني لباسونه د هغه د تولیدات ډیر خوخي د هغه د دې نه راغوري چې دغه مثلا کولې شي چې دغه لړیته دوران پیدا کی او یو څناڅه په بازار موندنه کې ماسر واقع شي البته بعضی ګروپونه او بعضی اصناف چې د دې لپاره کار کوي چې دغه ګروپونه منځجام کوي اوس خو خوشبختانه وی چې دغه ټکنالوژي د چي سپورت نه پاتې کیږي اسره بل سي لکیږي دغه یو کیس نه دغه سه واتس اپ ګروپونه ټلګرام ګروپونه فیسبوک مسنجر ګروپونه په دغه کې موږ ګورو چې دغه ټوک او تولیدات د دوران لپاره کار کوي اته تدبیر نور پروتو سیمو د بهانه د یو نه بهر د مسایل انتقالي او دغه سه د ارتباطات چې قوي شي سه اوسو دي تولیدي بل د بازار مندنه د لپاره کار کوي او په ښه شکل باندې مدیریت شي دا لړۍ هم دوران پیدا کوي او هم به دا کار په ښه شکل باندې مخکې لاړشي یعنی بعضي تولیدات دي چې اوس لکه د لبنیات په ټول خلک اړتیا لري ځکه هغه خوراکي توکي دي که څوک سرویس ساتي که څوک مرغداري کوي دغه د تولیدات د دې خرڅېږي په مکور کلي کې
بله
او په مختلفو سیمو کې خلک په مختلفو کارونو اخته دي نو دا پروژې که دبليو اف پي په لیکي دبليو اف پي خو په همدغه شکل چې د دې د دوران لپاره او د دې د استمرار لپاره بیا کار کولو ځکه شاګردان به تربیه کېدل وروسته به شاګردانو ته همدغه ماشینونه بیرته د هغې په اختیار کې ورکول کیدل او یو سنا سخام مواد باندې ورکول کیدل هغه د کار د دوران ورتیا باندې کچې ننګونه ورکول کیدل چې دا ډیر زیات ما سره واقع شو او په دې اخر کې ډیره خوند زمونږ په لور پروتو سیمو کې په دغه کارونو باندې بوختوي او د دې دغه کارونو دوران لرلو او د سیال کې او د ارتباطي اشخاص د لارو چې تولیدات هغه وخت خو به نمایشګان دایری دلې بازارونه او د دې خاص مثلا په کابل کې زنانه بازار او تنګرار کې وو د خزو چارې سات د خو زنانه باندې الته بده د تولیدات راول کېدل او اته د دې تولیدات دغه استعدادونه راخاره شو پام دغه د پروژې د تطبیق په ترڅ کې او خلک په دې پوه شو چې په کومه سیمه کې مېرمنې کوم استعداد لري او ډیره تولیدات وسم د دې بهر ته انتقالي او په خام انتقالېدل
ملګرو ملتونو د حساب په غچو غوري اساس شو غوري وای چې افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک چي دي د دین املاوي تعداد وخت د دوی اړ دي او محتاج دي درست د سې یو حالت کې ستا په نظر د یوې کورنۍ میرمن څه کول شي څنګه ځانته عاید پیدا کول شي
البته دا
واقعیت
دی چې افغانستان کې اوس ډیره لوړه کچه خلک چې د نیمهینې فیصدی وخت د فقر خطر باندې ژوند کوي او خصوصا هغه کورنۍ چې میرمنې د دې ځکه په افغانستان کې د سالويخت کال نه اضافه جګړه کیده شو معلولین څه ده په کورنۍ کې مثلا خلک خپل ژوند ملګری د لاس ورکړي دي د کورنۍ سرپرستی او د کورنۍ استمرار د معیشت د میرمنو په غاړه هغه میرمنې چې په مساتو کې د کار کول او هغه میرمنې چې په دولت کې د کارونو بوختي وي تاسو خپل اشاره وکړه چې د تبابات د سکتور غړي چې لمړنۍ اړتیا په هغه باندې دومره محدودیتونه شو چې هغه هغه خپل هواد او خپل مسلک او عرصه پرې خودل او ستنور یو بدون چې خپل ژوند به تاسو سفر نه وکړي
درست
نو په دغه حالات کې میرمنو دا کړم دی دا ثابت کړم دا قرباني ورکړم دا او اوس هم کولای شي چې ډیره په تیر دا ورځ د طالبانو کې تاسو کانوي موږ خپل د خپل د کار رسمي کار نه پاتې شنو موږ هم دا چې خپل اولاد موږ ټول کړه دا غیر فهم چې دا مثلا کاغه حياتي و کاغه خامک و کاغه مری ګندلو د دغه نه استفاده کړي دا او بیکار نه نه نو اکثرا میرمنې کولای شي چې دا خپل کم استعداد چې لري کوم عرفه چې د دې دا هغه په کار واچي او ډیره هغه میرمنې چې په لوړ پوسټونو کې کار کوي په هغه وخت کې د مثلا د حياتي ماشینونه خپل کم سي چې لرل یا کوم ځخیره چې لرل هغه واغستل او هغه ځخیره او هغه سرمایه د خپل په دوران واچول دا غي نه کار ورغسته خپل د ژوند د استمرار لپاره د خپل علي زلي وکړل نو هم کې دي شي چې فسن چې دا یو انګیزه یو چاته ورکړون شي او مې یو سناس انګیزه یو سناس خپل یو څوک تار وکړل دي یعنی خپل د بوفران د ژوند اول باید اشخاص خپل مدیریت کړي تاسو د لونن وی راپورته کې دي ان شهر وخت چې ول وی دي راپورته شو بیا د نورو د تارو کا د مبارزي یا د لار د تدیر خبر دي نو ژوند کې د لوړې جوړې هم په شخصي محل کې هم په ټولنیز محل کې او هم په خصوصا موږ تاسو ګورو چې همیش په د افغانستان په جغرافیه کې د سیاسي بدلونونو په ترڅ کې او په سیاسي میدانونو کې لومړنۍ قربانیان یا متضررین میرمنې وي کاغه خپل د ژوند ملګري د لاس ورکړي دي کداغه اولادونه به سرپرسته شوي دي که خپل ساده موزیان لیدل او په اوسنۍ دوره کې خو بدبختانه وي د کرنی چې د میرمنو په وړاندې روان دي فکر نه کوم چې د نړۍ د بشریت په تاریخ کې به دا رقم جنسیتي توپیر د جنسیت تر بنا به یو انسان د اساسي حقوقو نه محروم ویګه ورته پر بلې په دای باندې په مختلفو نمونو محدودیتونه وځي کی او په خالي نظام ته د یو چې هغه مثلا اسلامي نه ودی د میرباني او چې دا د قانوني نظام هغه سیستمونه د متالیه کې او د کوم حقوقي اسناد پر مبنا چې دا سیستمونه کار کولو هغه خو د یو لغت خو د هغه د اسلام سره په مغایرت کې هغه
سابرینا حمیدی خور بله سابرینا حمیدی خور اوس خط یو رنګه هغه د خبرونو راپورټونه نشریږي چې د مرستې کمی یو کمی شوی دی کنه نو دا د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي دی چې یو میلیارډ ډالر ته د ارتیا لري چې دغه د جمع بر رواني هغه د پرابای د مرستو بندوبست کی ته څه فکر کوې د نړیوالو مسؤلیت څه دی په دغه برخه کې؟ ځکه دوی شل کاله په افغانستان کې وو، ډېر زیاتې پیسې هلته ولګولې په میلیاردو، هم په نظامي ساحه کې، هم په نورو اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ساحو کې. خو څه چې شوي وو په افغانستان کې، د رپورټونو له قراره ځینې وایي چې بنیادي کارونه نه وو شوي په افغانستان کې، او ټولې پیسې خلکو په خپلو جوبو کې واچولې، او په د حکومت په چارواکو باندې ملامتیا چي وایي چې همدغه وجه وه چې د دوی حکومت په لوی لاس باندې ړنګ شو او طالبان راغلل. نو تاسو فکر کوم دا غوس خو فقر او بدبختی، لکه څنګه چې طالبان وایي موږ ته دا فقر او بدبختی د حکومت نه پاتې ده، نو تاسو وایئ چې اوس په دغه سی یو وخت کې چې دا دومره خلک وګړي تګی دي او مرستیم کمی دي، دا د خزو ژوند به څنګه شي؟ خزو ته د سکملار خودلې شي؟
البته موږ او تاسو په دې باندې سترګې نشو پټولې چې تر یو اندازې پورې خو هغه نظریه چې په تحقیق په اساس او د ریسرچ په اساس ورکول شي هغه به بهتره وي، چې د واقعیتونو پر بعض خلک دا خبره پرته د دینه چې واقعیتونو ته نظر وکړي او ستونزې به وي، دا چې ستونزې په کم ګراف کې وي، په کمه کچه کې وي، په کم ځای کې وي، او په ستونزو کې څوک څوک ښکېلو، دا به ټول واضح شي. ځکه ستونزې کارامن سکی کا نفسادی کا استفاده دي کې سوار خکېلي، او دا مختلف اړخونه قنا افغانان بمنو پکې دي کې په وسنۍ موجوده بحران کې د افغانستان تنا افغانستان خلک یا وسنۍ نظام یا پخوانی نظام دا د تنا پکې ګرام نه دي. دا ګرام تیا ته دا غش کسان د پاره چې په نشل کالو کې په افغانستان کې کار موکو کې دې چې زموږ چې بنیادی پروژه خو هر چا کال ته کار کوو، لا غي خپل ماموریت لر هغه ځکه د خپل ماموریت نه اوس کومنګ دبليو سي داري نه دا ته مو کو چې هغه دی یو بلډینګ جوړ کړي او د صدې او فابریکه جوړ کړي د دبليو سي اس پی په منډیت او ماموریت کې دي دا شامل نه دي. یا د دبليو کیو نه، یا د یونسف نه، یا د یونسیان نه را اداره خپل کار مالین دي، او هغه اداره د امر اساس باندې څوک د تعلیم په برخه کې، څوک د داخلي بيزای شو د لپاره، څوک د راستنیدونکو مختلف اقشار د لپاره مختلف کارونه ترسره کوي. او دغه بحران کنه د افغانستان د خلک نه پکې خېل دي، نه د غیبی پروايي د سید تر یو اندازې پورې په دغه موجوده بحران کې چې د چا د نه پاملرنې په اساس دا موجوده بحران په افغانستان کې رامنځته شوله، او د افغانستان ولس فینان د اړخ قربان دي. دا ټول باید د افغانستان فیلی وزیر ته پاملرنه وکړي، او افغانان په دغه حالت کې یوازې پرېږدي. موږ په دې باندې پوهیږو چې دا بدلونونه او ادلونه او دغه حرکتونه دا هم د خود جوشه او خود سری و خپل سری حرکتونه نه دي. دا حرکتونه د یو پلان په اساس باندې فعل کیږي او د یو برنامه په اساس باندې دلته او دا ورځ باندې تر اخره پورې پاتې نشي. ځکه موږ او تاسو ولیدل چې د نړۍ تاریخ ته کثیر شو مختلف وي، ودا امپراتوریګانو سقوط کړو، د طالب حکومت خو د هغه امپراتوریګانو په مقابل کې چې د نړۍ قوي امپراتوریګانو وي هغه یاد هغه الفاظ نشي. دا خپل مثلا د افغانستان کې د عبدالنیانو امپراتوري وه، که په نورو نړۍ کې هغه د سکندر مقدوني وو، د نورو دې ماته وخوړله، ماته د چین وخوړه چې خلکو ته رضایت لرل، او د خلکو د لپاره د خدمت کولو نه د طالب حکومت خو دوام او استمرار په دې شکل باندې حکومت خو باندې خو د دې ډلې حاکمیت ناشونی دی، او د دې دا کړنې چې دوی وایي چې موږ ته میراث پاتې اوس مسؤلیت ته اغوسته، موږ کله چې ته اغوسته اوس دغه بحران د مدیریت لپاره ته باید منظمه اقتصادي پالیسي ولري، سیاسي پالیسي ولري، او خلکو ته باید جواب ورکوونکي اوسي.
بله ښه، ما سره
دې باندې چې د عمري عدالت دا واقع، عمري عدالت خو ځان تخپل تاریخ لري چې عمري عدالت کې څه شوي، د تناز د مجازات او زور او جبر او تشدد په ټولنه کې خپره، او د ویر او ډار په اساس باندې تخپل استمرار او بقا د خلکو په ویر او په ډار کې او په ایمال د تاوتریخوالي کې او په تشدد کې وري. نو کله کولسونه راځي
او حکیمان د خدمتونو لپاره ما سر واقعین شي هغه کړي خپل کواړه کړي یا غټه کړي ما تفریح او بل اخر د ستونز د مات سره مخامخ کی او د صحنې نه ووځي.
خما سره ممدا سوال وو چې ستا په نظر صبرینا حمیدی خور د دومره رپورټونو د نشرولو نه روسته چې د رادیو نه نشریږي او د نورو نه چې طالبانو سره باید خبري وشي او د خبرو لارې مشکلات حل شي ستونزې حل شي، خصوصا د خزو د تعلیم مسله، د جنکو د تعلیم مسله، د کار مسله، د دوی د غزنې ازادي چې دنیا ته مهمې دي او افغانستان د نړیوال ټولنې غړی دی، اولته د بشري حقوق دي، د ټول اولته منل شوی معیارونه دي، نو دا باید طالبانو مني او یعنی اعلان باید دی وکي که چې دوی وایي دنیا نه کومک غواړي چې موږ کومک غواړو په دې برخه کې موږ نصاب جوړو او موږ غواړو چې جنکه خزې تعلیم وکړي د شریعت په چوکاټ کې ورانه کې، نو دا خبره خو دوی کړې دي د سره وایي چې موږ د نه پریدو خپل طالبانو کې زیاتره چارواکو دا ومنله چې دا پالیسی صحیح نه ده، باید دې کې موږ فکر وکړو او غور پر باندې وکړو چې خزې هم د کار حق لري هم د تعلیم حق لري. نو فکر کوي چې د داخلي حالاتو او خارجي شرایطو ته وګوري، فکر کوي چې په دې راتلونکي کال کې به یا اوس بدلون ریشی په دې ساحه کې مثلا جنکی به وکړي مکتب ته لاړ شي، خزی به وکړي چې کارو کې دفاتر کې کارو کې اوس خدمت ملګرو ملتونو په دفاتر کې د دې کار باندې سازمانونو کې د دې کار باندې د دې کم تغییر تحول فکر کوي تاسو چې ریبه شي
تغییر خو اتمی ده، ځکه بدلونونه اتمی دي ورسته د هر تیاری نه د خبره روښنهیش څه ده او د هر تیاری نه ورسته سبا شته، خو مکتب میا د اوسه پورې دی نه دی وازی کړی نن ته سبا ابتدي هغه کسان چې ښکیل دي په دې مسایلو کې، نو مکتب زمان زم نشم پیشبینی کولی چې دا به په کال کې یا د کال نه به ځکه دی د مذاکراتو د وخت نه چې دا ژمنې وکړي دا تعهداتې وکړه او کړنې ټولې د ژمنو او د تعهداتو خلاف دي او ورځ تر بلې کړنو تشدد پیدا کړو، خاصا د میرمنو په وړاندې هغه قوانین چې په افغانستان کې نافذ وو ټول د عنفي فقه نه اخیستل شوي، د افغانستان د ټولو قوانینو منابع د اخذ په اول قدم کې شریعت دی، په دوم قدم کې عرف او عنانات دي او د نورې نړۍ هغه قوانین چې واضح په قوانینو کې دا لیکل شوي د افغانستان په اساسي قانون کې چې هغه تقنینی اسناد چې هغه د اسلامي شریعت سره په مغایرت او په مخالفت کې هغه په دې جغرافیه کې قابل د قبول دي. مګم دوی موږ ګورو چې ورځ تر بلې فرامین احکام وضع کوه، دغه احکام اته استناد نه دی معلوم، دوی په یو کتاب چې هغه د خاني کتاب دی اوله کې د دله سعودي سلويختم قانون ته اشاره وکړه چې هغه نن بل ورځ منکر شو دوامونه کوم نه تاریخ په خبره باندې ودرېدل، روسیا د افغانستان ټول قوانین تعطیل کړ، اوس دوی معلومه ده چې دوی د کوم نظام تابع دي، دوی که دغه شرعي احکام تطبیقي دي دغه شرعي احکام د پاره تطبیق کوونکي معلوم دي چې باید څه رقم کسان دي، دوی په چا تطبیقي دي، کوم لارو نه تطبیقي او کوم مرایل په دی باندې تطبیقي، نو دوی اکثرا دوی کړنې فڅاره دي او په یوه ساده خبره د دې د احکام او فرامین چې د میرمنو د لپاره وضع کړ او په میرمنو باندې محدودیتونه وضع کړ، اداري لغوه کړی، سیستمونه په اول قدم کې د منځوي وړ، دغه فرمان مندي او اساس معلوم نه دي چې دغه فرامین او احکام اول د چا د خو وضع شوي دي یا هغه مرایل چې د تقنینی فرامین او د احکام د وضع د لپاره په نظر کې نیول کیږي، هغه په نظر کې نیول شوي دي په کوم اسناد باندې استناد شوی هغه هم دی معلوم، نو دا معلومه ده چې دوی د فقط هغه څه چې د دوی په ذهن کې ګرځي، هغه څه چې د دوی په پلانونو په اجنډا کې شامل وو، هغه څه چې د دوی موخو ته په رسېدو کې یا دوی په امتیاز اغوستی دی، دوی په هماغه خبرو هماغه او نه کوم حقوقي داخلي سند ته ګوري نه هغه اسناد چې افغانستان هغې ته.
ډېره مننه صبرینا حمیدی خور، کور د ودان چې خپرونه ته راغلی خپل نظر دې ورکړ، یعنی ستاسو په فکر دومره زر تاسو د کوم بدلون یا تغییر پیشبیني نشئ کولای، هغه هم د ښځو د حقوقو کار او د جنکو د تعلیم په برخه کې، مګر امیدواري شته ده. خو مخ هم ښه، ډېره مننه، ورځ دې په خیر، ورځ دې په خیر، شپه په خیر، خدای په امان. د امریکا خبرونه د عمل لري، جنوریدونکو ساسغه پروګرام شروع کیږي، بس یو شیبه انتظار وباسئ.